درنو اوریدونکو السلام علیکم. ساعت 2 بجې شوې. په دې خبرونه کې موزه اسمت ساروان هرکلی کوم. په دې خبرونه کې چې د طاهر روشن په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي اوري چې نن په افغانستان کې د سړو سیمو تعلیمي کال پیل شو. د هلمند د سنگین ولسوالۍ د سقوط په اړه د دفاع وزارت وایي چې دا خبرونه ناسم دي. د دې نورو موضوعاتو تفصیل لږ وروسته وړاندې کیږي. په نړیوالو خبرونو کې اوري چې د امریکا دفاع وزارت وایي چې د اسلامي دولت په نوم وسلوالې ډلې سره د مبارزې لپاره د سوریې په رقه ښار کې ځواکونه ځای پر ځای کړي دي. او د بریتانیا پولیس وایي په لندن کې د پرونی تروریستي حملې په تړاو 7 تنه نیول شوي دي. لومړی د افغانستان خبرونه رحمت الله افغان وړاندې کوي.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سره ټکی. د افغانستان دفاع وزارت د هلمند ولایت د سنگین د ولسوالۍ د سقوط خبر رد کړ. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې د پوهنې نظام له ګواښونو او کمبوتیو سره مخامخ دی. او د کندوز امنیتي چارواکي وایي چې د وسلوالو طالبانو په حمله کې 9 سیمه ییز پولیس وژل شوي دي. اوس هم بشپړ خبرونه. د افغانستان دفاع وزارت د هلمند ولایت د سنگین د ولسوالۍ د سقوط خبر رد کړ. د دغه وزارت ویند جنرال دولت وزیري ازادي رادیو ته وویل چې ایوازي د ملي وردو جنې ساتيري د پلان لمخې د سنگین ولسوالۍ د شکر سیله سیمه ته انتقال شوی دی.
کاملا دروغ دی. ولسوالۍ نه سقوط کړی دی، نه کومه پیښه پکې شوې ده. ایوازي مونږ یو کوچنی جز پام هلته دی و ګارنیزون څخه
ښاغلی وزیری زیاتوي چې په سنگین کې د پاموړ افغان ځواکونه ځای پر ځای سوي دي او د ولسوالۍ د سقوط هیڅ ویره نسته. دا په داسې حال کې ده چې د هلمند ولایتي شورا غړیو تاییده کړې وه چې دغه ولسوالۍ تېره شپه حکومتي چارواکو وسلوالو طالبانو ته پرېښې ده. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې د پوهنې نظام له کمبوتیو او له ګواښونو سره مخامخ دی. اسدالله حنیف بلخي چې نن یې د نوي تعلیمي کال د افتتاح په مراسمو کې خبرې کولې وویل چې 50% کې ښوونځي ودانۍ نه لري. په ورته وخت کې د افغان ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش هم په هیواد کې معارف ته ورپیښ ګواښونه تاییدوي. چارواکي وایي چې روان مریز کال به 9.2 میلیونه زده کوونکي ښوونځیو ته ولاړ سي چې 90% کې به نجونې وي. دا په داسې حال کې ده چې اوس هم په ټول هیواد کې د نامنیو له امله شاوخوا 1000 ښوونځي د زده کوونکو پر مخ تړل سوي دي. او د کندوز امنیتي چارواکي وایي چې د وسلوالو طالبانو په حمله کې 9 سیمه ییز پولیس وژل شوي دي. په شمال کې د 8 سوه 15 قمندانۍ د پولیسو ویان محفوظ الله اکبري وایي تېره شپه وسلوالو طالبانو د کندوز علي آباد په لویه لاره د کوچۍ قزاق په امنیتي پوستو حمله کړې ده. ښاغلی اکبري زیاتوي دا حمله د وسلوالو طالبانو د نفوذي کس په واسطه چې په پوسته کې پیره کوله په مرسته ترسره شوي. چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو د پولیسو موډیو ته اور اچولی او ټول تجهیزات یې له ځان سره وړي دي. وسلوالو طالبانو د پیښې مسؤلیت منلی دی. ته د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د بریتانیا پولیس وایي په لندن کې له پرونی تروریستي حمله سره په تړاو 7 تنه نیول شوي دي. په بریتانیا کې له تروریزم سره د مبارزې مشر مارک رولی نن وویل چې په لندن، برمنګهام او یو شمېر نورو ښارونو کې شپږ ځایونه تلاشي شوي، خو د نورو جزئیاتو له ورکولو یې ډډه وکړه. په لندن کې پرون یو سړی پر یو پولیس حمله وکړه او وایي وژل او تر هغه وروسته یې خپل موټر په ډېر سرعت په ویست منستر کلب پر پیاده خلکو ور وچلاوه. حمله کوونکی وروسته پولیسو وویشته ووژل شو. په بریتانیا کې له تروریزم سره د مبارزې مشر مارک رولی وویل چې په دې پیښه کې د حمله کوونکي په ګډون 4 تنه وژل شوي دي. هغه زیاته کړه چې د 7 تنو زخمیانو وضعیت نازک دی. رولی نن یوې خبري غونډې ته وویل لومړیو څېړنو څرګنده کړې چې حمله کوونکی یوازې و او د نړیوال تروریزم تر اغېز لاندې حمله کړې ده. رولی وویل چې داسې معلومات یې نه دي ترلاسه کړي چې د بریتانیا د خلکو امنیت ته کوم ګواښ موجود دی.
Hundreds of detectives have been working through the night and during that time
دای وایي سلهاو ځنګړو پولیسو تمام شپه په کار کې تیر کړو. زه تاسو ته تاییدولای سم چې په دې وخت کې موږ شپږ سیمې تلاشي کړې او 7 تنه ونیول شو. په برمنګهام، لندن او د دې هیواد په نورو سیمو کې زموږ د تلاشۍ عملیات روان دي. تر اوسه په بریتانیا کې د حملې مسؤلیت چا نه دی اخیستی. د بریتانیا صدر اعظم تریزا می دا تروریستي حمله د مریض او محروم فکر کار بللی دی. د امریکا دفاع وزارت ویلي چې د اسلامي دولت په نوم وسلوالې ډلې یا داعش سره د مبارزې لپاره د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو اول وار عسکر او جنګي وسایل په الوتکو کې رقه ښار ته نږدې د جګړې اول خط ته ورسول. د امریکا دفاع وزارت پر نوویل له داعشه د یوه ستر بند د نیولو لپاره په دې پوځي عملیاتو کې د امریکا پوځ د رقه ښار ته نږدې په التبقه سیمه کې د عرب ملیشو د ملاتړ لپاره هغوی ته هوایي ملاتړ ورکوي. د اتقا پر بند پر فرات سین جوړ سوی چې زیاتو سیمو ته برق ورکوي او که چیرې داعش دا بند ویجاړ کړي نو په سیمه کې به شدید سیلونه راشي. داعش په 2014 میلادي کال کې دا بند او په سیمه کې یوه هوایي اډه ونیول. د امریکا په مشرۍ د داعش پر ضد د ائتلاف ویندوی ویلي چې د سوریې د ملیشو د ملاتړ په دې ماموریت کې د سمندري ځواکونو ځانګړې وسلې، اپاچي هلیکوپټر، ځانګړي عملیاتي ځواکونه، پوځي رینجر موټر او هوایي حملې شامل دي. هغه ویلي چې په سیمه کې تر 80% ملیشه د سوریې د عرب ائتلاف غړي دي او کردان هم پکې شامل دي. هغه ویلي چې دا پراخ عملیات شایي څو اونۍ دوام وکړي. د ناتو عمومي منشي یان سولتنبرګ پرون وویل د دې تړون د پوځي کمیټې مشر پیتر پاول د روسیې د پوځ د لوی درستیز جنرال ویلری کراسیموف سره ټلیفوني خبرې کړې دي. پاول تیره میاشت هیله څرګنده کړې وه چې تر دوه کلن ځنډ وروسته به د روسیې د پوځ د لوی درستیز سره ټلیفوني خبرې کوي. د ناتو عمومي منشي یان سولتنبرګ پرون په واشنګټن کې چې د داعش پر ضد د نړیوال ائتلاف کانفرنس روان دی رویټرز خبري اژانس ته وویل، په داسې وخت کې چې کړکېچ لا زیات سوی خبرې کول ډېر مهم ګام دی. دا مهمه ده چې زموږ ترمنځ د دل سیاسی ارتباط لار پرانیستی پاته شي. د روسیې دفاع وزارت ویلي چې پاول او ګراسیموف پر امنیت پوځي راکړه ورکړه او په هغو مراسمو کې چې د روسیې دفاع وزارت یې جوړوي د ناټو د استازو پر ګډون خبرې کړې دي. د روسیې دفاع وزارت ویلي چې دواړه خواوو د کړکېچ د کمولو او په اروپا کې د ثبات پر ټینګښت بحث وکړ. او کرملن د هغه رپورت په اړه شک څرګند کړی چې وایي د فرانسې د جمهوریت ریاست لپاره محافظه کار کاندید فرانسوا فیون د ولسمشر پوتین او د یو لبناني میلیونر د کتنې د تنظیم لپاره 50,000 یورو ورکړی دي. د پوتین ویاند دیمتری پیسکوف پرون پرته له دې چې رپورت مخامخ رد کړي وویل دا تازه جعلي خبر دی. د فرانسې وی ورسپانې ویلي هغه مشورتي شرکت چې فیون یې مشري کوي په 2015 میلادي کال کې د یوې اقتصادي غونډې په څنډه کې د لبناني سوداګر فؤاد مخصومی او ولسمشر پوتین ترمنځ کتنه تنظیم کړی وه. خو پیسکوف وویل چې د روسیې د ولسمشر لیدنې ټولې د ډیپلوماتیک پروتوکول پر اساس تنظیمېږي. پیسکوف وویل د داسې لیدنو کتنو لپاره دوی منځګړو ته اړتیا نه لري. پر فرانسوا فیون له مخکې تور لګېدلی چې خپله ښځه یې له ډېرو کلونو راهیسې په پارلماني چارو کې خپله مرستیاله ټاکلې او هغې ته یې پرته له دې چې کار وکړي لوړ معاش ټاکلی دی.
خبرونه مولا ازادي راډيو واوريدل. 2 بجې او 8 دقیقې شوې. دفاع وزارت د طالبانو لاسته د هلمند سنگین ولسوالۍ د لوی دوه خبرونه ردوي.
کاملا دروغ دي، ولسوالۍ نه سقوط کړې وه نه کومه پیښه پکې شوې ده.
سیف دی چلدرن وای په لکونو افغان ماشومان لزده کړو به برخې دي. د افغانستان په سړو سیمو کې نن نوې تعلیمي کال پیل شو. په کندوز کې یو سیمه ایز پولیس خپل نه ملګري وژلي. امنیتي چارواکي وای په اوروزغان کې د خالد پنوم پراخ عملیات پیلوي.
شکر نویوم کال د خالد عملیات پلان کړی دی. ان شاء الله په دې نږدې ورځو کې دا غزمر پلانونه تطبیقیږي.
د دې او نور موضوعاتو ترڅنګ کور کلی اونیس پروګرام دراوړو. تاسو زموږ اخلاق آزادي رادیو اوریدئ. آزادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ صفه 12.9 او اف ام 100.5 صفه خبري شي. د هلمند ولایتي شورا وایي چې دغه ولایت د سنگین ولسوالۍ په لوی لاس د دولت وسلوالو مخالفانو ته پرېښودل شوې ده. خو دفاع وزارت د سنگین ولسوالۍ د سقوط خبرونه ردوي. همدا شیبه په هلمند کې د آزادي رادیو خبريال الیاس دایی د ټلیفون له لارې راسره ده. دایی صاحب، په هلمند کې د ادا په اړه خو دفاع وزارت وایي چې سمه نه ده، لیکن د ولایتي شورا غړي وایي چې ولسوالی د دولت وسلوالو مخالفانو ته سپارل شوې ده. د هلمند نور چارواکي څه وایي؟
سروان صاحب سلامونه مې ومنئ. د هلمند والی ویاند عمر ځواک تقریبا داسې نیم ساعت مخکې رسنیو ته وویل چې دوی د سنګین ولسوالۍ په کلي ډول نه ده پرېښې، اما یوازې د امنیه قمندانۍ د ودانۍ څخه، د ولسوالۍ د ودانۍ څخه، او هغلته یوه بله ودانۍ چې پخوا د بهرنیو ځواکونو د موجودیت پر مهال ورته پیارټي ویل کېدل، او اوس پکې د ملي اردو څلورم کنډک ځای په ځای و. دغه درې ودانۍ چې بازار ته نږدې موقعیت لري دا یې پرېښې دي، او شاوخوا درې یا دوه نیم کیلومتره شاته راغلي دي، او په یوه تپه باندې چې دوهمه لیوا د 215 میوند کل اردو پرته ده هغه ته یې کب نشینی کړی.
یعنی د خلکو په وینا چې لکه څنګه چې وایي چې ولسوالۍ پریښې ده، له دې خو داسې معلومېږي چې اصلي برخې د ولسوالۍ پریښې دي، همداسې ده؟
وضاحت باید وجود، البته زه غواړم لږ وضاحت ورکړم. هغه دا چې یوازې په همدغه تپه باندې اوس حکومت موجود دی، او د سنګین پر غځېدې له لارې یو څو پوستې لري. نور نو په سنګین کې چیرې چې ولس دی، چیرې چې خلک دی، چیرې چې وطن دی، چیرې چې بازار دی، او چیرې چې پخوانی دولتي تاسیسات و، هغه سیمې طالبان ته پاتې شوي دي او حکومت
یعنی ولسوالۍ نیول شوې ده. لیکن دوی نه وایي چې علت څه دی، ولې دوی د ولسوالۍ له اصلي مرکز او له اصلي سیمو په شا شوي دي؟
عمر ځواک، خو دلیل د ملکی کسانو تلفات یاد کړو، ویل چې دغه سیمې ته نږدې ملکی کورونه دي، ملکی کسان اوسېږي، او دواړو طرفو ترمنځ کله جګړې کېږي خلکو ته مالي او ځاني زیان رسېږي، نو ځکه حکومت پرېکړه وکړه چې د دې سیمو اوسي. البته سروان صاحب، تقریبا یو نیمه میاشت مخکې رښتیا هم په دغه سیمه کې بهرنیو ځواکونو پر یو شمېر ځایونو باندې کېده چې وسلوال دي بمبار وکړي، او بیا کله چې حکومت تاکات وکړل د یوې کورنۍ نه غړي او د بلې کورنۍ دیارلس غړي په دغه شاوخوا کې وژل شوي وو. نو عمر ځواک کې لامل دغ شي و.
ډېره زیاته مننه په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال الیاس دایي و، چې البته د ټلیفون له لارې نه بلکې د سکایپ له لارې له موږ سره خبرې کولې. لکه څنګه چې په الیاس دایي ورته اشاره وکړه، د دولتي ځواکونه د هلمند د سنګین ولسوالۍ له اصلي برخو له مرکزه په شا شوي دي، خو د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د سنګین ولسوالۍ سقوط نه دی کړی. په دې موضوع له دولت وزیر چې د افغانستان د دفاع وزارت ویان دی، د ازادي راډیو خبریال رحمت الله افغان مرکه کړې، او په سر کې د دې ولسوالۍ د سقوط د راپورونو په اړه د دوی نظر پوښتلی.
د هلمند ولایت د سنگین په ولسوالۍ کې زموږ د 215 میوند پولي اردو یوه لیوا، یعنی دویمه لیوا، هلته موقعیت لري، هلته ځای په ځای ده. کاملا دروغ دي، ولسوالۍ نه سقوط کړی دی، نه کومه پیښه پکې شوې ده. یوازې په یوازې زموږ یو کوچنی جزپام هلته د یوه ګارنیزون څخه فری ګارنیزون و خپل اصلي ګارنیزون ته نقل مکان کړی دی، یعنی خپل اصلي ګارنیزون ته ورغلی دی. مخکینی فری ګارنیزون په یو منطقه یو ساحه وه چې په نامه د ثابت قدم یادېده، او اوس هغلته یو اصلي ګارنیزون دی چې هغه ګارنیزون په شکرشیلی په سیمه کې دی، هماغلته په خپله. دا د دې دپاره چې دغه فری ګارنیزون هغه سهولتونه د اوسېدو نه درلوده، خپل اصلي ګارنیزون ته دوی لاړ دي. کاملا دا دروغ ده، او هلته هیڅ دعوت داسې یو حالات نه دی راغلی چې خدا نخواسته یا ولسوالۍ سقوط کړي وي یا کوم بله پیښه شوي وي.
وزیر صاحب، د هلمند ولایتي شورا ازادي راډیو ته تاییده کړې ده چې دا ولسوالۍ بېګا تېره شپه وسلوالو مخالفانو ته پرېښودل شوې ده، دا خبرې څومره واقعیت لري؟
چې ولسوالۍ کې زموږ یوه لیوا ده، هغه 15,000 پرسونل لري، نو بنا په یوه ولسوالۍ کې چې دومره پرسونل ځای په ځای وي، او په خپله د لیوا قومنداني وي، او جزګامونه وي، او کنډکونه وي، تاسو فکر وکړئ چې د ولسوالۍ څومره صاحب یوازې لیوا پکې ځای په ځای وي، او جستامونه وي پکې ځای په ځای وي.
تاسو معلومات څه ښیي چې واقعاً د ولسوالۍ ته اوس هم تهدید متوجه ده که نه؟
نو تاسو پوهیږئ چې هلته د ولسوالۍ کې په لرو سیمو کې د دښمن تحرکات شته دی، مګر دا اوس داسې حرکت هلته نشته دی چې خدا نخواسته د ولسوالۍ د سقوط لپاره کوم خطر وي یا داسې کوم بله پېښه وي.
د افغانستان د دفاع وزارت ویان د جنرال دولت وزیری و چې مرکه یې تاسو له ازادي راډیو اورېده.
راپورونه، مرکه او تبصرې په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
تاسو زموږ شغل ازادي راډیو اورېده. ازادي راډیو خبرونه د انټرنیټ له لارې هم اورېده شي، ازادي راډیو .com یا ازادي راډیو .org د ازادي راډیو د ویب پاڼې پته ده. راپورونه وایي چې په کندوز کې یوه سیمه ییز پولیس خپل نه ملګري وژلي او په خپله تښتېدلی دی. د کندوز څخه همدا اوس اجمل آریان د ټلیفون له لارې را سره دی. اجمل آریان په کندوز کې د ازادي راډیو خبریال دی. آریان صاحب، د دې پیښې د نورو جزئیاتو په اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړئ.
مننه سروان صاحب، زه لومړی خپل سلامونه تاسو او د ازادي راډیو اوریدونکو ته وړاندې کوم. د کندوز سیمه ییز چارواکو د معلوماتو مخکې تېره شپه یوه بجه وسلوالو طالبانو د کندوز علی آباد د لوی لارې په اوږدو کې د قزاخ د کوچی قزاخ په سیمه کې چې دلته د سیمه ییزو پولیسو یوه پوسته وه، په دې باندې برید کړی ده چې له کبله نه تنه سیمه ییز پولیس وژل شوي دي او دغه پوسته کې چې څه تجهیزات د هم له ځان سره وړي دي. په کندوز کې د 1830 زنو قومندانې ویان محفوظ الله اکبري رسنۍ ته ویل چې وسلواله طالبانو کله چې دغه بریده ترسره کړه د نه کسانې چې وژلې دي لغنې د دغو کسانو جاسوسونه تم وراچولای دي چې دغه جاسوسونه نه پېژندل کیږي.
بله، په کندوز کې د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان وو چې په دغه ولایت کې د یو سیمه ییز پولیس له لوري د خپلو نهو ملګرو د وژل کېدو او د پولیس د تښتېدو په باب معلومات راکول. وسلوالو طالبانو ویلي دي چې حمله کوونکي له دوی سره ارتباط درلود.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
د افغانستان په سړو سیمو کې نن نوی تعلیمي کال پیل شو. په هغو مراسمو کې چې په همدې اړه په کابل کې جوړ شوي وو، ولسمشر دوهم مرستیال له خلکو وغوښتل چې د خپلو ماشومانو زده کړو ته پاملرنه ډېره کړي. په عین وخت کې د افغانستان د پوهنې وزیر وایي چې سږ کال د افغانستان د تعلیمي سیستم د پیاوړتیا او اصلاح لپاره ځانګړی پلان لري. د موضوع په اړه د یوسف خان ځدران راپور واوري.
حکومتي مشران د مکتب زنګ وهي او ورسره جوخ د افغانستان په سړو سیمو کې نوې تعلیمي کال پیلېږي. په پلازمینه کابل کې دا ورځ هر کال په ځانګړو مراسمو پیلېږي او سږ هم حکومتي چارواکو د مکتب زنګ په ګړنګولو سره د 1400 لمریز تعلیمي کال پرانیست. د جمهوری ریاست دویم رسیال سرور دانش د پنځم به پورس پام دی اړه جوړ شوی غونډه ته ویل دا وخت 9.2 میلیونه ماشومان خونځي ته ځي، خو حکومت د دې کچې د لوړیدو او په هیواد کې د بیسوادۍ کچې د راټیټېدو تکل لري. ښاغلی دانش ناپوهي او بیسوادۍ د افغانستان د خلکو پټ دښمن وباله او خلکو یو غوښتل چې خونځي ته د ماشومانو په لیږلو سره افغانستان له دې حالت وباسي.
بزرگترین اولویت او بزرگترین مسؤلیت ما
دی وی زمونږ تر ټولو غټ لومړیتوب او مسؤلیت دا دی چې د بیسوادۍ او جهل په د پټ خو تبا کوونکې دښمن سره جدي او نه درېدونکې مبارزه ولرو. دا هغه امر دی چې لنیکمرغه افغانان یې لبل هر وخت ډیر دا وخت په اهمیت پوه شوي دي او د لمنځوړلو لپاره یې هڅه کوي. ښاغلی دانش ویل په تیرو کلونو کې د پوهنې په برخه کې ګڼو ستونزو د هیواد پوهنې سیستم له ستونزو سره مخ کړی وو، خو د ده په خبره د ملي وحدت حکومت به یې په روان کال کې د اصلاح لپاره جدي اقدامات وکړي. نوموړي وویل په لرې پرتو سیمو کې د بندو ښوونځیو د خلاصولو لپاره به افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه تصفوی عملیات وکړي، خو ټینګار وکړ چې په دې برخه کې د خلکو ونډه ډیره مهمه ده. د پوهنې وزارت د معلوماتو مخې دا وخت د هیواد په بیلابیلو سیمو کې څه باندې زر ښوونځي تړلي او څه کم 4 میلیونه ماشومان له زده کړو محروم دي. خو افغان چارواکي وایي تر 2030 میلادي کال پورې به د ملګرو ملتونو د پایداره پراختیا پروګرام په عملي کولو سره چې د جنسیتي برابرۍ له اصل سره ټولو وګړو ته یو شان زده کړې برابروي، د پوهنې په برخه کې ډېرې ستونزې هوارې شي. د نوي تعلیمي کال له پیلېدو سره د پوهنې وزیر اسدالله حنیب بلخی وایي چې سږ کال به 1 میلیون نوي زده کوونکي په ښوونځیو کې جذب او بې سرپناه ښوونځیو ته به ودانۍ جوړې کړي. نوموړي وویل د ټولو هڅو سره سره د پوهنې نظام لا هم له ګڼو ستونزو سره مخ دی.
باوجود دستاوردها او پیشرفتها
دی وایي د لاسته راوړنو او پرمختګ تر څنګ د پوهنې نظام له تر اوسه له ستونزو او کمبودیو سره مخ دی، چې مهمې ستونزې یې زده کړو ته د ماشومانو نه لاسرسی، 40% تعلیمي مرکزونو ته د ودانیو او ښځینه زده کوونکو ته د ښوونکو نشتون او دغه شان د نامنیو له کبله د ښوونځیو تړلو داسې نورې ستونزې
بودن شماری از مکاتب به سبب ناامنی ها می باشد.
ښاغلی بلخی ویل چې ښه مدیریت د رسنیدونکو کډوالو د ماشومانو لپاره د زده کړو برابرول، د 10000 ښوونکو جذب او د 444 نوي ښوونځي جوړول سږ کال د دوی په پلان کې شامل دي چې عملي به یې کړي.
و هم ریدل چه نن د افغانستان په سړو سیمو کې نوې تعلیمی کال پیل شو. لدې سره په یو وخت په افغانستان کې د ماشومانو د ملاتړ اداره یا سیف د چلډرن وایي نږدې 4 میلیونه افغان ماشومان چې ښوونځیو ته له تګه بې برخې دي له ډول ډول خطرونو سره مخامخ دي. د دې ادارې وینده مریم عطایی وایي په درو کې یوه برخه افغان ماشومان چې له زده کړو بې برخې دي د قاچاق، د بشري حقونو د سرغړونو او په وسلوالو ډلو کې د جذبېدو له ګواښ سره مخامخ دي. د دې موضوع په اړه د محمد حدیث پردیس راپور واورئ.
په افغانستان کې د تعلیمي کال په پیلېدو سره سم د ماشومانو د ملاتړ اداره یا سیف د چلډرن زده کړو ته د افغان ماشومانو نه لاسرسی د اندېښنې وړ بولي. د دغې ادارې ویاندې مریم عطایی د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د هرې ورځې په تیرېدو افغان ماشومان له زده کړو بې برخې کېږي. د غلی عطایی په خبره دا مهال په افغانستان کې یو په درېیمه برخه افغان ماشومان چې شمېر یې 3.1 میلیونو ته رسېږي ښوونځیو ته نشي تللی، خو د اندېښنې وړ خبره دا ده چې ورځ تر بلې په دغه شمېر کې زیاتوالی هم راځي. نوموړی وایي د ماشومانو د ملاتړ اداره له حکومت او نړیوالو بنسټونو څخه غواړي چې په افغانستان کې د ماشومانو وضعیت چې دا مهال کړکیچن دی د ښه کېدو لپاره خپلې مرستې زیاتې کړي او دې مهمې موضوع ته پام وکړي. د افغانستان د پوهنې وزارت د معلوماتو له مخې دا مهال 9.2 میلیونه تنه چې ډېری ماشومان دي په دولتي ښوونځیو کې پر زده کړو بوخت دي، خو له 3 میلیونو څخه زیات ماشومان له زده کړو بې برخې دي. که څه هم د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې په روان 1400 لمریز کال کې به له 1 میلیون څخه زیات ماشومان ښوونځیو ته جذب شي، خو د ماشومانو د ملاتړ د ادارې موندنې ښیي چې یوازې په کندهار او ننګرهار ولایتونو کې به په دغه کال کې په ورځنۍ کچه 1200 ماشومان له زده کړو بې برخې شي. د ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش د پنجشنبې په ورځ د تعلیمي کال په رسمي پرانیستغونډه کې خبرې کولې وویل چې د افغانستان ډېرې ستونزې د ناپوهۍ له کبله دي، نو ځکه په دې برخه کې د شته ستونزو هواری تر هر څه مهم دي. ښاغلی دانش وایي افغان حکومت به په روان لمریز کال کې د بند ښوونځیو د پرانیستلو او د امنیت د ټینګښت لپاره پراخ پوځي عملیات وکړي.
در سال جدید حکومت وحدت ملی مصمم است که از
په نوی کال کې د ملي اوالي حکومت هوډ لري چې د امنیتي او دفاعي ځواکونو پر مټ په هغو سیمو کې چې ښوونځي پکې تړل شوي پوځي عملیات زیات کړي او دغه ښوونځي بیرته پرانیزي او امنیت یې تامین کړي. خو د دولت تر څنګ دا د خلکو مسؤلیت هم دی چې په دې برخه کې له دولت سره مرسته وکړي.
مردم نیز هست که در این راستا حکومت را یاری رساند.
لدې ټولو سره سره د پوهنې په برخه کې یو شمېر کارپوهان به وایي په 13 کلونو کې د پوهنې بهیر په هغه ډول چې لازم او پرمختګیر نه دی کړی. د پوهنې وزارت پخوانی تدریسي مرسیال محمد صدیق پتمن وایي که څه هم نامنۍ د پوهنې پر بهیر منفي اغیز کړی، خو د ښاغلي پتمن په خبره د حکومت د بېغورۍ او په افغانستان کې د جنګېدونکو وسلوالو ډلو له لورې تعلیم او د ماشوم حق ته نه درناوی نوی نسل د ناپوهۍ او بې سوادۍ له ګواښ سره مخامخ کړی دی.
ازادي رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
مخکمه د سیف د چلډرن یا د ماشومانو د ملاتړ د ادارې په راپور کې واوریدل چې نږدې 4 میلیونه افغان ماشومان له زده کړو بې برخې دي. او اوس هم د ماشومانو په اړه د ملګرو ملتونو د یوې ادارې خبرداری یونیسف یا د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو اداره وایي تر 2040 میلادي کال پورې به د نړۍ له هرو 4 ماشومانو څخه یو د پاکو اوبو له کموالي سره مخامخ وي. یونیسف په خپل تازه راپور کې چې د چهارشنبې په ورځ خپور کړ ویلي وچکالي د تودوخې د درجې لوړوالی، سیلابونه، د نفوسو زیاتوالی او د ښاري کېدو بهیر د اوبو د کموالي ستر عوامل دي. د دې موضوع تفصیل رضوان مراد باندې کوي.
د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو اداره یا یونیسف وایي تر 2040 کال پورې به 600 میلیونه ماشومان ښایي په داسې سیمو کې وي چې د اوبو محدودې زیرمې بلري. د یونیسف په تازه راپور کې راغلي چې د اوبو کموالی به د ماشومانو وژونکي ناروغۍ لکه کولرا او نسناسته زیات کړي. په راپور کې ویل شوي چې همدا اوس د نړۍ 500 میلیونه ماشومان په داسې هیوادونو کې دي چې د اوبو له کمښت سره مخ دي. یونیسف وایي که د اوبو د ساتلو لپاره نور ګامونه وانخیستل شي نو د نړۍ په سطحه به زیات شمېر نور ماشومان ناپاکو او غیر صحي اوبو څښلو ته اړ شي. د یونیسف اجرایي مشر انتونی لیک وایي د نړۍ په سطحه میلیونونه ماشومان له پاکو اوبو محروم دي چې نه یوازې د دې ماشومانو روغتیا له خطر سره مخامخ کوي بلکې ژوند ته ګواښ ګرځي. په یونیسف کې د اوبو د چارو سلاکاره سیسیلیا شارپ وایي د اقلیم بدلون به په راتلونکي کې د اوبو د کموالي او د اوبو پر کیفیت اغیز لرونکی عنصر وي.
د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یا یونیسف په خپل تازه رپورټ کې زیاته کړې ده چې ښځې او نجونې په ورځني ډول 200 ساعته د اوبو پر اړولو تیروي. یونیسف اټکل کوي چې په راتلونکو کلونو کې به په سیندونو کې د اوبو زیاتوالی د سیلابونو سبب شي چې دا به د ناپاکو اوبو په خپرولو سره ناروغۍ رامنځته کړي. یونیسف د پاکو اوبو د کمښت د مخنیوي لپاره ځینې پیشنهادونه کړي دي. د ماشومانو د ملاتړ اداره وایي حکومتونه، فابریکې، شرکتونه او ټولنې باید د وچکالۍ، سیلابونو، ښاري کېدو د بهیر او د اقلیم د بدلون لپاره پلانونه جوړ کړي چې د پاکو اوبو خوندیتوب تضمین شي. حکومتي او غیر حکومتي ادارې باید په پوره وس او توان سره اوبه وساتي او هر کله چې ورته ممکنه وي استعمال شوي اوبه دې بیا وکاروي.
تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو څخه اورئ. په 1950 لمریز کال د افغانستان د ملي وحدت د حکومت بهرنی سیاست له یو لوړو ژورو سره ملو د ولسي جرګې ځینې غړي او د نړیوالو اړیکو یو شمېر شنونکي وایي د ملي وحدت حکومت په خپل بهرنی سیاست کې له ثبات او لازمو ظرفیتونو څخه برخمن نه و. په دې اړه هم وروسته راپور لرو، خو اوس یو بله موضوع. د افغانستان حکومت په لندن کې پرونی تروریستي حمله وغندله. د چهارشنبه په ورځ په لندن کې د بریتانیا د پارلمان ودانۍ ته نږدې یو سړی پر خلکو حمله وکړه چې په نتیجه کې د پولیسو په وینا څلور تنه ووژل شول. د دې موضوع تفصیل ملالۍ بشیر وړاندې کوي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله په لندن کې پر خلکو حمله غندلې ده. د دې ترڅنګ د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې په لندن کې پارلمان ته نږدې حمله غمجنوونکې بللې ده او د قربانیانو له کورنیو سره غمرازي څرګنده کړې ده. اعلامیه زیاتوي چې د یوې خوندي او باثباته نړۍ رامنځته کولو او د تروریستانو جنایتکاري او تهدیدونو ته د پای ټکی ایښودلو لپاره باید د تروریستي ډلو جوړونکي او تمویل کوونکي په نقشه سي. دغه تروریستي حمله د یو شمېر نورو هیوادونو مشرانو هم غندلې ده. په نویو معلوماتو کې اورو چې د برتانیې پولیس وایي په لندن کې پارلمان ته نږدې د پرونی تروریستي حمله په تړاو یې اووه مشکوک کسان نیولی دي. په لندن کې د تروریزم پر ضد د مبارزې برتانوي لوړ پوړي افسر مارک راولي ویلي چې په لندن، برمنګهم او نورو سیمو کې یې په شپږو ځایو کې چاپې وهلي دي، خو نور تفصیل یې ورنه کړ، ځکه د ده په وینا پلټنې اوس هم روانې دي. پولیسو د چهارشنبې په ماښام وویل چې 15 کسان وژل شوي دي، چې پکښې یو افسر حمله کوونکی او درې ملکیان وژل شوي دي چې موټر وهلي. د لندن والي صادق خان د چهارشنبې په ورځ خبریالانو ته په دې اړه داسې وویل:
The reality is for a number of years now the security threat has been severe.
دی وايي حقیقت دا دی چې له یو څو کلونو راهیسې امنیتي تهدیدونه زیات شوي دي، چې په دې معنی ده چې د حمله احتمال زیات دی. داسې ډیر موارد شته چې زموږ د پولیسو په زړورتوب او زموږ د امنیتي ادارو په زیار سره د داسې حمله مخه نیول شوې ده، خو د شار په توګه موږ له تروریستانو نه بیریږو. مخکې مو څرګنده کړې چې دغه تروریستانو ته څه ډول ماتې ورکړو او دا کار به په راتلونکي کې هم کوو. د لندن د تروریزم پر ضد مبارزې ادارې افسر مارک راولي وویل چې په دې حمله کې اووه کسان ټپیان شوي دي چې روغتیايي وضعیت یې ډیر خراب دی. د برتانیې صدر اعظم تریزا می دغه حمله زړه بوژنوونکې او بده پیښه بللې ده. پولیسو وایي دا حمله یوه کس کړې ده، خو شای نور کسان هم ورسره پکښې لاس لري. پولیسو د حمله کوونکي نوم نه دی افشا کړی. حمله کوونکي د ځای وخت 2:30 بجې یو موټر په تیز سرعت سره د وستمنسټر پله د پلیو کسانو پر لاره وروست او خلک یې ووهل. وروسته دغه موټر له یوې کټارې سره ټکر سو. پولیسو وویل چې حمله کوونکی وروسته له موټره راووت او د پارلمان د امنیت په پوسته کې پر یو پولیس په چاړه حمله وکړه. پولیسو دی په ډزو وشت او کله چې روغتون ته روان کړی و دی مړ سو.
ومردل چې په لندن کې د تروریستي حمله د افغانستان حکومت غندلې ده. د دې خبرونه په دوام کې البته دوهمه نیمایي کې یو اونیس پروګرام لرو. کور کله زین اوریدونکو پیغامونه راستولی دی. عبدالواحد مدقق لوګر څخه لیکلی دی وای کتابونه نشته خو دوی تعلیمی کال پیل کړ. عزیز الرحمن له ننګرهار لیکلی دی چې په ننګرهار کې ځینې شوانځي لا هم کتابونه نه لري. غلام سرور نبیزوی لیکلی دی چې کندهار ته تیر کال له تعلیمی کاله اته میاشتې تیرې وې چې کتابونه ورسېدل. محمد نبی نبیزوی هم له نامعلوم ځای څخه لیکلی دی د تعلیمي کال پیلېدو ته خوشاله یو او نوې کال د نوي تعلیمي کال پیل داسې ده لکه جشن چي وي. همداراز عبیدالله لیکلی دی چې د تعلیمی کال د پیلېدو په خاطر ټولو افغانانو ته مبارکي وایم.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
ساعت 2:30 شوې د خبرونې نیمایي برخه ته رسیدلې. اوس به فرشته جلالزی د دې ساعت لنډ خبرونه واوروي.
د افغانستان دفاع وزارت د هلمند د سنگین ولسوالۍ د سقوط خبر رد کړ. د دې وزارت ویندوی ازادي راډیو ته وویل چې یوازې ملي اردو ځینې سرتیري د پلان له مخې د سنگین ولسوالۍ یو شمېر سیمو ته انتقال شوي دي. د کندوز امنیتي چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو بیګا د کندوز ښار او د دغه ولایت علي آباد ولسوالۍ په لاره کې د کوچي قزاق پر امنیتي پوستو حمله کړې ده او نه تنه سیمه ییز پولیس په دې حمله کې وژل شوي دي. د افغانستان جمهور رئیس په بریتانیا کې د هغه هیواد د پارلمان د ودانۍ مخې ته پرونی تروریستي حمله په شدت غندلې ده او ویلي دي چې تروریزم د بشریت، سیمې او نړۍ لپاره یو ګډ تهدید دی. د امریکا دفاع وزارت وایي د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې یا داعش سره د مبارزې لپاره د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونه اول وار عسکر او جنګي وسایل په الوتکو کې د سوریه رقه ښار ته نږدې د جګړې اول خط ته ورسول. د بریتانیا پولیس وایي په لندن کې له پرونۍ تروریستي حملې سره په تړاو و تنه نیول شوي دي. او د ناتو تړون عمومي منشي یان سولتنبرګ ویلي د دې تړون د پوځي کمیټې مشر پیټر پاول او د روسیې د پوځ لوی درستیز جنرال ولری ګراسیموف سره ټلیفوني خبرې کړې دي. د ناتو عمومي منشي ویلي په داسې وخت کې چې کړکېچ زیات شوی دی زموږ ترمنځ د پوځي او سیاسي ارتباط لارې باید پرانیستې پاتې شي.
د اقتصادي پیشو څخه مو عباد الله حدان ځای خبروي.
سلام، دا هم اقتصادي خبرونه چې زه عباد الله حدان ځای تاسو وړاندې کوم. په کابل کې د کورنی تولیداتو درې ورځې نندارتون پرانیستل شو. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی ویان سیم الدین پسرلی وایي چې دغه نندارتون د کورنی تولیداتو د ودې په هدف جوړ شوی چې د هیواد د بیلابیلو سیمو څخه سوداګرو پکې خپل تولیدات نندارې ته ایښي.
دغه نندارتون چې د درې ورځو لپاره به دوام کوي د داخلي تولیداتو د تفریح په موخه جوړ شوی چې شاوخوا اتیا غرفې دي. په دغه اتیا غرفو کې اکثره هغه داخلي توکي چې په افغانستان کې تولیدېږي جوړېږي نندارې ته وړاندې شوي دي.
د خغلی پسرلی په خبره د دا ډول نندارتونونو په جوړولو سره نه یوازې دا چې د کورني تولیداتو ودې ته زمینه برابرېږي، سربیره پر دې بهرني سوداګر او پانګوال هم په افغانستان کې پانګونې ته هڅول کېږي. د کندوز ولایت د کرنې او مالدارۍ ریاست وایي چې په دغه ولایت کې د شاتو تولیدات وده کړې او د شاتو د مچیو فارمونه هم پکې زیات شوي دي. د دغه ریاست د شاتو مچیو مسؤول فدا محمد وایي چې د کورنیو شاتو د تولید په زیاتېدو سره د مچۍ ساتلو په فارمونو کې یو زیات شمېر روزګارو خلکو ته هم د کار زمینه برابر شوې ده. ښاغلی فدا محمد وایي چې د شاتو حاصلاتو په زیاتېدو سره کندوز کې د شاتو درې لوی کوپراتیفونه هم جوړ شوي چې دوی په خپله د شاتو د پروسس ماشینونه لري او له پروسس وروسته خپل تولیدات کورنیو او بهرنیو بازارونو ته صادروي. د شاتو مچۍ لرل او د شاتو تولیدول د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د عاید یو غوره سرچینه ګڼل کیږي. د خوراکي موادو د ټولنې د معلوماتو له مخې نن د خوراکي موادو عمده بیې په دې ډول دي: یو بوجۍ پاکستاني وړه 1,160 افغانۍ، یو بوجۍ قزاقي وړه 1,140 افغانۍ، یو 50 کیلوي بوجۍ بوره 2,230 افغانۍ، یو درې نیم منۍ بوجۍ وریجې 1,400 افغانۍ او 1,400 لیتره غوړي 1,100 افغانۍ. په کابل کې نن یو لیتر پټرول تیل په 440 افغانیو او یو لیتر ډیزل تیل په 240 افغانیو پلورل کیږي. له پاملرنې ډیره مننه.
چارواکي وایي په اروزګان کې به د خالد په نوم تازه عملیات پیل شي. په اروزګان ولایت کې د ملي اردو د څلورمې پلې لیوا قومندان د چهارشنبې په ورځ آزادي راډیو ته وویل چې پلان لري څو دغه ولایت کې د وسلوالو طالبانو د ځپلو لپاره تازه عملیات پیل کړي او سیمې ورڅخه تصفیه کړي. په دې اړه نور حال له اروزګان څخه د ازادي راډیو د خبریال شریف الله شرافت راپور واوري.
دا اورزګان سمیز امنیتی چارواکی وای کڅه هم تیر کال د کړهونو ډکو خو بیا هم د وسلوالو طالبانو هغه پلانونه شند کړي چې غوښتل د ترینکوټ ښار ته سکوت ورکړي. په اورزګان ولایت کې د ملي اردو د څلرمې پولې لیوا کمانډان برید جنرال غلام حضرت کاکړ د چهارشنبه په ورځ په دغه ولایت کې د خپلو امنیتي پوستو څخه د لیدنې پر مهال ازادي راډیو ته وویل چې پلان لري په 1400 نیم کال کې په اورزګان ولایت کې د خالد په نوم عملیات پیل کړي چې په خبره دا به ډېره ښه فایله ولري. نوموړي له وسلوالو طالبان څخه غوښتنه وکړه چې نور دې بېګناه افغانان نه ځوروي او د سولې لاره دې خپله کړي.
موږ هم نظر په لوړو مقاماتو چې موږ ته وظیفه راکړې ده د شپږ نویم کال د خالد عملیات پلان کړی دی. انشاءالله په دې نږدې ورځو کې دغه زموږ پلانونه تطبیقیږي په هر استقامت باندې په ښه همغږۍ سره. لکه دا اوس چې تاسو وینئ موږ داسې راوتلي درې څلور مسؤولین ټوله په یوه استقامت باندې.
دا په داسیال کې د چې دیو ورځې مخکې د مسولینو په خبره د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې د ملي اردو یوه قرارګا چې د ترینکوټ ښار ته په 15 کیلومتره کې شتون لري د وسلوالو طالبانو لاسته ولوېده او د معلوماتو له مخې په کښې کې 19 د ملي اردو سرتېري ووژل سوه. په ورته وخت کې د اورزګان د ولایتي شورا مسولین وایي په دغه ولایت کې د افغان امنیتي ځواکونو عملیات نمایشي بڼه لري. په اورزګان ولایت کې د ولایتي شورا رئیس امیر محمد بارکزی ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ولایت کې افغان امنیتي ځواکونه په تیر کال کې هیڅ نه ولا سراوړونه نه لري او په خبره چې مرکزی حکومت باید د نوي کال پر راتګ سره د اورزګان امنیتي وضعیت ته جدي پاملرنه وکړي.
په دې عملیاتو کې تقریبا په د یوه کال کې هیڅ لاسته راوړنه نه لري. په کتش په نامه عملیات لکه نن چې تاسو ته ویلي دي به کله کله راوځي دغه عملیاتو دپاره چې کمی پیسې ورته راځي صرف د هغو د مصرفیو دپاره یو لار د هواروي.
له دې ټولو سره سره په اورزګان ولایت کې یو شمېر کروندګر له دولت څخه په خپلو سیمو کې د عملیاتو غوښتنه کوي. دغه کروندګر چې نن د بزګر په نوم د ورځې لمانځ غونډې ته راغلي وه ازادي راډیو ته وویل چې روانې جګړې سخت مالي زیانونه ورته اړولي او کښتونه باغونه یې ټول وچ سوي او په خبره چې لا اوس هم مځکې تورې پاتې دي. دوی د عملیاتو تر څنګ له دولت څخه د مرستو غوښتنه هم کوي.
که دغه جګړې خدای ورکړي که مرکزي حکومت څه پاملرنه ورته وکړي چې څه هغه اصلاح کړي په سوله په جوړه په روغه په شی دې نه راکوي جګړې دې راته ورکړي. خپل کښتونه مو تباه سوه خپل کورونه مو تباه سوه توتانو باغونه مو تباه سوه هېڅ شی مو نه دي پاتې. راسه حتې وکړي وې ګوري د امنیتي ځواکونو سمو دغه غوښتنه ده چې داسې عملیات وکړي چې ولسي خلکو ته ډېر پام وکړي. ولس وروره نه د طالب ملګری دی نه د دولت سره یې وس رسېږي.
جګړو موږ ته دغه زیانونه اړولي دي چې جواري مو ورژېدل ماشې مو په مځکو کې ورژېدل او زموږ سره په حقیقت مرسته نه ده سوې. یعنې شل خرواره حاصل ما اخیستی دي. په دې کې مقصد نیمایي د سرخیل و نیمایي د بزګر و. یعنې په دې کې ما سږ کال یو خروار هم نه دي اخیستي د جګړو د خاطر څخه چې ماجر وم.
د یادونې وړ ده چې له تېرو اوو میاشتو راهیسې د مسولینو په خبره د اورزګان ولایت شاوخوا 90% خاوره د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې ده او د ټولو ولسوالۍ لارې د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ سره د ترافیکو پر مخ تړلې دي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
د اورزګان د ګاونډي ولایت هلمند وضعیت هم له اورزګان سره ډېر توپیر نه لري. د هلمند والی وایي د ملکي او نظامي ادارې د ټیټو ظرفیتونو له امله د دې ولایت ډېرې سیمې د وسلوالو لاسته ولوېدې خو په 1400 نویم کال کې به بیرته هغه سیمې د وسلوالو څخه ونیسي چې د حکومتي سرتیرو له لاسه په تیر کال کې ووتې. الیاس تایی په 1415 نویم لمریز کال کې په هلمند کې ځینو مهمو پیښو ته کتنه کړې ده.
دلته به له ډزو پرته بل څه نه وه خو اوس چې تازه افغان ځواکونو وسلوال د نادالي په لور په شاتم به ولیدي د درېمې امنیتي او زیاړوند د بولان په یوه څنډه کې ګڼ شمېر ماشومان راټول سوي دي او د کال د لومړۍ ورځو د رخصتیو پر مهال لوبې کوي. د لشکرګاه اوسېدونکي که څه هم د تېرو څو ورځو راهیسې د ارامۍ ساه اخلي او وسلوال د ښار د څلورو خواوو په ځای په نادالي کې د افغان ځواکونو سره په جګړه بوخت دي خو هغه څه چې په 1415 نویم مریز کال کې په هلمند کې تیر سول د خلکو نه دي هېر.
په هلمند کې جنگونه تیښتې کډوالۍ دا خو هغه څه وو چې پر ټولو خلکو تیر سول. حتی موږ خپل د کورنۍ یو غړی خوره یې لا شهید سو.
زه دا یو کال کېږي د نادری څخه راغلی یم، راکډه شوی یم، او بیا وروسته دا یو کال کېږي چې نه یم تللی. په دې فکر کې یم چې اولادونو ته څه شی برابر کړم، څه شی ورته راوړم.
دغه یو څو عمر کېږي چې پر دا ښار پر شاوخوا باندې ټکان کم شوي دي. پخوا خو مو د شپې خوب نه شو کولی، اوس لا ښه دی، د شپې څو ساعته خوب کولای شو، ټکان نشته.
په هلمند کې د بشر د حقوقو د صحافي دفتر د شمیرو له مخې په تیر لمریز کال کې شاوخوا 2004 اتیا ملکي کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د یاد کمیسیون شمیرې ښیي چې 101 ملکي کسان وژل شوي او 2614 نور ټپیان دي چې د دوی په خبره اکثره پکې ښځې او ماشومان دي. د هلمند ولایتي شورا د ډېرو ستونزو او ناامنۍ په خاطر پر مرکزي حکومت نیوکه کوي. د شورا مرستیال مجید اخونزاده ازادي راډیو ته وویل حکومت شاید د تیر کال تیروتنې په نوي کال کې جبران نشي کړای.
که چیرې د حکومت همداسې اقدامات وي او داسې کړنې وي لکه په تیر کال کې چې وي، چې هلمند باندې سر په هلمند یې سر نه ګرځوي او توجه یې هلمند ته نه کول، فکر نه کوم چې کومه لاسته راوړنه دې موږ ولګو. یعنې تر دې به تاګه کېږو ښه کېږو به نه.
په هلمند کې باغران او دیشو د ډیرو کلونو راهیسې خو موساکلا، نوزاد، ناوا او خانشین ولسوالۍ د تیر کال د خونړیو جګړو له امله د وسلوالو لاسته لوېدلې دي. د هلمند د شمالي او جنوبي ولسوالیو تر څنګ د مرکزي ولسوالیو د ګڼو سیمو تر سکوت وروسته په زرګونو کورنۍ لشکرګاه او نورو امن سیمو ته کډه شوې دي. د هلمند مهاجرون د ریاست یو مسؤول سید محمد رامین وایي دوی او مرستندوی ادارو تر 2000 ډیر کورنۍ سروي کړي دي، اما سروی کافی نده او شمیره تر دی دیری دی.
از 12,500 فامیل به اضافتن از ولسوالی ها
دی وی تر 2,500 دیری کورنی دی ولسوالی چخه بزیسی دی. ده دغ شمیر کورنی سره چی زموش ده سروی چی منو مندلی دی ده مرستندوی دارو پمچ ده خوراکی توکو او نقدی پیسو مرستی سیوی دی. دی وی بزی سو تا ورکول سوی مرستی تر غ زیانونو چو چند کمی دی چی دوی تا ده جگرو پر محل رسیدی دی.
دست دادن منابع و امکانات دست داشته در محل سکونت اصلیشان.
په 1,015 مرسکال کې یوازې په ملکی تلفات او د بيزيسو کورنی په شمیر کې زیاتوالی نه درغلی، بلکې د جنگونو او جګړو له امله د عامو خلکو اقتصاد هم سخت زیان رسیدلی دی. د هلمند والی حیات الله حیات وایي په 1,015 مرسکال کې نه یوازې ډېرې سیمې د حکومتي سرتیرو د لاسه ووتلې، بلکې د بیا رغونې پروژې چې اکثره غیر سیاسي دي له پلي کېدو پاتې شوي دي. هغه په نظامي او ملکی برخه کې د رامنځته سوو تغیرات په خاطر نوي کال ته هیله مند دی.
په امنیتي برخه کې هم 1,015 کال کې باوجود دې چې د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو ډېرې زیاتې قربانۍ ورکړې، ول متاسفانه دښمن د هلمند په ځینو سیمو کې پیشروي ولرله او تاسې ولیدل چې حتی د لشکرګاه څنډو ته راورسېدل. په 1,096 یا نوي کال کې موږ پوره آمادګي انشاءالله خپله نیولې ده. په ټوله کې ویلی شو چې هم په نظامي او هم په ملکي برخه کې به انشاءالله زه ډاډه یم چې 1,096 کال د 1,015 کال په پرتله باندې د هلمند د ولسونو دپاره ښه کال وي.
حیات الله حیات رسنیو ته وویل په دې پروژو کې د معارف او سیاحت تر څنګ د سړکونو جوړول هم شامل دي چې د نامنیو له وجې پوره نسوه. تر اوسه حکومت په رسمي ډول په 1,015 مریز کال کې د افغان ځواکونو د تلفات وړه دقیق شمیره نه دي ورکړي. د هلمند والی وایي د وسلوالو د مرګ ژوبلې شمیر نسبت د افغان ځواکونو تلفات ته څو چنده ډېر دی. د حکومت یوې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل د تیر کال په اولو نهو میاشتو کې د افغان ځواکونو د تلفاتو شمیره نسبت 1,094 لمریز کال ته 10% لوړه شوې ده. محمد الیاس تای د ازادي راډیو هلمند.
د افغانستان د اقتصادي سکتور بنسټونه وایي چې دغه هیواد په 1,015 لمریز کال کې 2% اقتصادي وده لرله. د اقتصاد وزارت وایي چې په تیر کال کې د سوداګرۍ په نړیوال سازمان کې د اقتصاد د افغانستان د غړیتوب تر څنګ د انرژۍ، کرنې، ترانزیت او سوداګرۍ د پیاوړتیا په برخه کې د پام وړ کارونه شوي دي. یوسف خان زادران په یو راپور کې د تیر کال اقتصادي فعالیتونو ته کتنه کړې ده.
په 1995 لمریز کال کې د افغانستان اقتصادي وده 2% ثبت شوی چې د چارواکو په باور د اقتصادي پراختیا بنسټ یې ټینګ کړی دی. د سوداګرۍ په نړیوال سازمان کې د افغانستان غړیتوب د لومړي ځل لپاره د اقتصادي خپلواکۍ په نړیوال انډیکس کې دغه هیواد ته ځای ورکول، په کابل کې د سوداګرۍ د نړیوالې خونې فعالیت، د کرنې په برخه کې د سړو خونو جوړول، په هیواد کې د خصوصي شرکتونو پانګونه او ځینې نور هغه څه یادیږي چې د چارواکو په باور اقتصادي وده یې متحرکه کړې ده. د اقتصاد د وزارت ویان سوراب بهمن ازادي راډیو ته وویل په 1995 کال کې خو یا ډېرې اقتصادي پروژې بشپړې شوې او یا د ځینو مهمو پروژو بنسټ کېښودل شو.
وضعیت اقتصادی افغانستان در سال 1395 وضعیت بهتر بود.
په 1395 لمریز کال کې د افغانستان اقتصادي وضعیت غوره و. موږ شاوخوا 2% اقتصادي وده لرله او په اقتصادي برخه کې پراخ فعالیتونه د سیمې له نښلولو څخه نیولې بیا د انرژي د تولید، کرنې، خصوصي سکتور او نورو برخو کې ښه فعالیتونه سوي دي.
د یو
هیواد د اوسیدونکو د لګښت زیاتېدل په هیواد کې د پانګونې د جذب اندازه د ناخالصو کورنیو تولیداتو د کچې لوړېدو تا اقتصادي وده وای. له دې یو کال وړاندې په 1994 کال کې د افغانستان اقتصادي وده له 1% څخه ټیټه وه. افغانستان تیر کال د سوداګرۍ د نړیوال سازمان غړیتوب ترلاسه کړ. د بازار د اقتصادي نظم او شفافیت لپاره یې له مستهلکینو څخه د ملاتړ قانون توشیح کړ او د اقتصادي خپلواکۍ په نړیوال انډیکس کې د لومړي ځل لپاره 163 مقام واخیست. له دې سره د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت وایي چې له نړیوالو دې اړیکو ترڅنګ تیر کال په افغانستان کې د پانګونې اندازه لوړه او د اقتصادي زیربناو لپاره پیاوړی هوډ موجود و. د یاد وزارت مرستیال محمد قربان حق جو ازادي راډیو ته وویل په 1995 کال کې د پانګونې اندازه 1.5 میلیارد ډالر ثبت شوي چې ډېره برخه یې د انرژي تولید تشکیلوي. ښاغلی حق جو وایي چې د تیر کال اټکلي شمېرې د افغانستان د صادراتو 10% ډېروالی ښیي.
صادرات مو در حدود 600 میلیون ډالر است.
زموږ صادرات د 600 میلیون ډالر په شاوخوا کې دي او واردات مو د 2 میلیارد ډالر په شاوخوا کې. تیر کال شاید زموږ صادرات د 10% په شاوخوا کې لوړ شوي وي او په همدومره اندازه 10% مو واردات کم شوي دي.
په سیمه کې د سوداګرۍ د څلور لارې په هیڅ درول لبول لپاره افغانستان په همدې کال له ازبکستان، قزاقستان او چین سره د اورګاډي پټلۍ لارې ونښلول شو. که څه هم له دې لارې د سوداګریزو توکو د رالیک په برخه کې لاهم سوداګر ګڼې ادارې ستونزې بیانوي، خو د چارواکو په باور تر اوسه سلګونه کنټینر مالونه له دې لارې افغانستان ته راغلي او په پاکستان یې د دغه هیواد پخوانی محدودیت کم کړی دی. د دې ترڅنګ د 1995 کال د لیندۍ په میاشت کې د افغانستان او ترکمنستان ولسمشرانو د اقینې د ریل پټلۍ پرانیسته چې کارونه یې 2 کاله وړاندې پیل شوي وو. له دې سره د کاسا زر په نوم د افغانستان له لارې د انرژۍ د لیږد پروژې پرانیسته په 1995 کال کې وشوه. د چارواکو په باور د کاسا زر او ټاپي پروژو په نومونو د برېښنا او ګازو د لیږد دغو پروژو لومړني کارونه پیل شوي دي. د ټولو ته په کتو اقتصاد پوهان په تیر کال کې د اقتصادي معیارونو له مخې ښه والی ردوي. وایي دا وخت نه د خلکو اقتصادي ژوند ښه شوی او نه هم په هیواد کې بیکاري کمه شوې ده. د کابل پوهنتون د اقتصاد استاد تاج محمد اکبر ازادي راډیو ته وویل هغه وخت چې د خلکو عاید زیات، ژوند یې ښه او کورنۍ تولید لوړ شي، یو حکومت د اقتصادي ودې ویلی شي.
فرض وکړو چې مثلا دوی وایي چې د 2% رشد هم شته، ولې ته دغه نه شي کېدلی چې څوک چې په اصطلاح عاید لاسته راوړي هغې عاید نه تاسو نوره کسرات وده کوي یا مالیه پر وده کوي، مثلا کریډیت کارتونه دي یا مثلا اجباري نوره مالیه دي، مثلا فیصدي د تقاعد زیاته شوې ده، دغه جبري شیان دي. بنان دغه یو میاد نه ده چې موږ وایو چې د خلکو ژوند د دې سره ښه شوه ده.
دا په داس حال کې ده چې په سیمه او نړۍ کې نورو حکومتونو هم په ډیرو خدماتو مالیه وضع کړې دي. استاد اکبر وایي حکومت باید د سیمې په کچه له افغانستان څخه د تیریدونکو پروژو لپاره ډیر څه کړی وای، خو د هغه په باور په دې برخه کې د ملي وحدت حکومت ظرفیت کم دی. د اقتصاد وزارت هم لازم بشري ظرفیت یو ستونزه بولي، خو وایي تیر کال د ډیرو اقتصادي فعالیتونو مخه بد امنیت، اداري فساد او د پاکستان لخوا جوړیدونکو ستونزو نیولې ده. له دې سره د افغانستان بانک چې د نورو اهدافو ترڅنګ د اقتصاد بازار پورې اړوند پر ځان د متکي مالي سیستم لپاره کار کوي، وایي د تیر کال اقتصادي وده د افغانستان اقتصادي سکتور متحرکوي. د دغه بانک رئیس خلیل صدیق وایي د 1995 کال فعالیتونه او لاسته راوړنې په راتلونکي کال کې د 4% اقتصادي ودې اټکل ورکوي.
فکر کوم چې احتمالا 3-3.5% ماکسیمم تر 4% به موږ اقتصادي وده په راتلونکي کال کې ولرو. که څه هم د 1495 کال په وروستۍ میاشت کې د پاکستان لخوا د لارې بندولو ډېر خلک د بیو لوړېدو ته اندېښمن کړي وو، خو ښاغلی صدیق وایي حکومت توانېدلی چې د مهمو توکو د بیو د لوړېدو مخه ونیسي. د افغانستان بانک او د سوداګرۍ وزارت وایي د پاکستان د دې کار ډېر زیان پاکستان ته رسېدلی، خو د سوداګرۍ او سنۍ خونې اټکلي شمېرې ښیي چې ممکن د لارو بندېدو له امله افغان سوداګرو ته هم تر 1 میلیارډ ډالرو زیان رسېدلی وي. خو له دې ټولو سره د اقتصادي چارو بل کارپوه سید عمران وایي حکومت که په تېر کال کې د ځینو لاسته راوړنو وایي، په کار ده چې په نوي کال کې د خلکو د ژوند او اقتصادي وضعیت د ښه کېدو لپاره داسې اقدامات وکړي چې خلک عملا په خپل دسترخوان کې تغییر وویني.
په کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، جلال آباد، خوست، ګردیز او اسدآباد کې ازادي راډیو لا صفا او واضح هوا وري د اف ام 3.5 صفا په یاد لري.
کور کلی
درنو دوستانو سلامونه می ومنی
چالو شریکی بگی چې ولادت پلان کی زوی مریض او ماته مالټی را وړي زبید منی ورړو
دیوتن خبرې مو وریدي چې ویلې اوس ناروخته د میوه او نورو شیانو په ورولو کې هم سیری کیږي. ځینې کسان بیا وایي چې پایوازان هم له مریض سره ډېر وخت کینی چې دا کار هم د ستونزو سبب کیږي. قدرمن اوریدونکو، ښایي تاسو هم لیدلی وي چې په کوژدو، ودونو، ختمونو او ځینو نورو مراسمو کې د خلکو ترمنځ بېلابېلې سیالۍ کېږي. داسې هم شوي چې پیسې په پور اخیستل شوي، بیا د دې لپاره چې سیالي برابره شي محفل ته داسې څه وړي چې له ټولو پورته وي. په دې وروستیو کې دا سیالي نوره هم زیاته شوې او خلک کله چې د ناروغ پوښتنې ته ورځي په کارتنونو میوې وراخیستې وي. دا ډول کړه څه پایلې لري؟ روښانه خبره ده چې پایلې منفي دي. په پیل کې د دسابس اوسیدونکی نجیب وایي هغه کسان چې بې وزلې وي پایوازان هم څه نه ورته راوړي، نورو کسانو ته هم چې په کارتنونو میوې راځي دوی ته څه نه ورکوي.
یو پنډې وروره جوسونه راخیستې، یو پنډې مالټې راخیستې، یو کرېټې مڼې راخیستې، دلته چې راوړي څنګ کې بل پیواز د اطرافونه چې راوسي هغه دې ولګې مړي. دا ډاکټران هم بیا داسې انصاف نه لري، خپله چې راشي بس یو ډاکټر خپله خپله حیصه وړي، دغه څنګ مریض ته نه ورکوي. دې غریب ته دا بیچاره دې ولګې مري زیاتي یو کېرې ته دړې کېږي څوک یې نه ورکوي، نه ډاکټر کې رحم شته او نه دغه مریض کې. چالو شریکي به کوي چې ولادت پلان کې زوی مریض ده او ماته مالټې را وړي زه باید مڼې ورړم، نو په مریضۍ کې هم دغه چالو شریکي راغله ده. دا انخې چې ولاده دومره ماته بل چانه را کړدی ده ته یو کرېټ مڼې را وړي. قرآن څه وایي، حدیث څه وایي، پیغمبر څه وایي، په سوک نه شي.
دوابیا کلن محمد ګل چې په روغتون کې بستر دی وایي چې ځینې کسان ناروغ ته د شیانو په راوړلو کې ډېر زیاتی کوي، دومره څه راوړي چې په کار نه وي.
کوم شی لازمت لري راوړي، شوجې را ته راوړي، مثال یا جوس را ته راوړي، مڼه راوړي، یا مالته راوړي، شی دغه شی را ته راوړي.
کارتنو کې خو به نه راوړي؟
نه نه، کارتنو کې لازمت نه ده، دا روحي ده.
د نورو مریضانو ته دلی دلی چې خلک په کارتن کارتن میوې راوړي؟
هو، ولې مې دلی دلی راوړي، خپل نوم ګټي شي زخه ځوان شو. او مریض خو هغه خړای نشي، هغه چی خړای شي، هر کوم مانا که خوړی نیمه مانا خوړی،
دا بی جای اسراف ده،
بی جای اسراف ده، دا کار نه ده.
کاکا ته یو مشر سړی د خلکو ته نصیحت نه کوي، دا کار مکه وي سم نه ده.
نو زه به نصیحت څنګه ورته وکم؟ دا خلک یعنی چې چې د مال لاس لاندې یا د مقام ما تخپل یو غوسه نصیحت کولای شم، زه دا شای مکوي مزاتق دی مری یو شای ورو شه خوشاله شي.
تر اوسه چاته ویلی چې دومره ډیر شنه راوړي؟
نه می دی ویلی، خدای زړه نه می دی ویلی.
اکثره کسان په دې نظر دی چې روغتون د سیالۍ ځای نه دی، هلته باید دومره څه یوړل شي چې د مریض ورته ضرورت وي. د کندهار اوسیدونکي ماجبین وایي چې دی هم داسې کسان ډېر لیدلي چې خپلې پیسې اوستي ناروغ ته په بېلابېلو شیانو وړلو ښیي چې دا مناسب کار نه دی.
سړی باید دې ته متوجه اوسي چې په دې کې سیالۍ ونه کړي. څه خالي مریض ته ورسي پوښتنه یې وکړي، مریض په مغه خوشحالېږي او دا چې پنډ پنډ ودرېږي، هغه پلانکی شی هغه سړی وړي، زه باید دا شی یوسمه، دا شی ورو ما دا خو زما په نظر باندې هغه نه ده. ما خپل لیدلی دي چې یو مریض ته ورځي، یو مریض ده د اطراف راغلی د پایواز نه لري، مثال بل مریض ده دلته کابل کې هر څه شته، هغه ورته خپل مریض ته هر شی وړي وړي وړي، بل مریض پایواز نه لري هغه ورته ګوري. دا زما د نظره، یعنی جایز نه ده. اکثره خلک به پدې ته متوجه نه وي، خپل ځان خې چې ودرېږه، پلان کې مثال ده یا میخیخ ده یا میداده یا میهاده ودرېږه چې کم ورته رانسم، نو دغه به هدف یې. مریض چې په بستر کې پروت یې، هغه ته ډاکټر توصیه کوي چې باید دا ونه خورې دا ونه خورې، ولې که زه څه شی وروړم نو هغه به خامخا پریزي دي هغه شینه، نو بیا هغه خو هم بې ځایه هغه د اسراف ده، بې ځایه مصرف ده.
د کندوز اوسیدونکی عجب ګل وایي چې د دې پر ځای چې یو ناروغ ته دومره څه ورول شي چې ورنه اضافه شي، بیا خراب شي، ښه به دا وي چې له بې وزلو بستر ناروغانو سره مرسته وشي.
انډول نه دی برابر چې یو مریض ده چې په شفخانه کې فرض مثال روغتون کې څوک ورته راځي مڼې فرض مثال ښه خواړه ښه شان ورته راوړي، او بل مریض چې هلته پروت بستر کې هغه هېڅ شی نه لري، هغه ورته ګوري هم چې دې ته مڼې راغلي، هغه د پیسې سامان صحیح ورته برابر شو، د خوراکي شان صحیح لري، او د پښتون دپاره پایوازان راځي، او هغه بل چې هلته پروت هغه ته هېڅ شی نه ده. په حساب بعضې خلک سیالي ورته وایي، څه شی ورته وایي، داسې دغه هم لري، د ځان سره رقابت هم لري، که قرضه یې هم هغه به خپل دغه ته وروړي، یو شی به ورته وروړي، کنه هغه هم ستا دي. خو دا صحیح طریقه نه ده، دا هغه دی چې په حساب هغه خرچي ناحق چې ورته وایي هغه دغه ده. اصلي خبر دا ده چې هغه مالدار خلک چې مال لري، په حساب پیسې لري، او هغوی شتمن دي، هغوی باید دا وکړي چې هغو کسان ته چې هغوی په حساب دنیا نه لري یا هغوی سره خوار دي، لږ ضعیفه دي، دا مالداره کسان دا باید یو فرهنګ شي چې د هغوی سره کومک وکړي. دا نه ده فرض مثال زه پیسې لرم ورځم خپل مریض ته دغه وروړم څه سامان وروړم، یا فرض مثال واده مسایل دي دا دي، خو خاصتا د مریض پاکله زموږ ته چې پیسې دار خلک دنیا دار خلک په دې دغه مکلف دي چې باید اوس سره کومک وکړي.
د اسلام له نظر هم ډیر مصرف چې د ژوند لپاره برخه کې وي منه دی. ګل رحمان چې په دینی برخه کې معلومات لري وایي چې د ناروغ پوښتنه ثواب لري، خو داسې نه چې د میوې او نورو شیانو په وړلو کې زیاتای وشي.
بعضی خلک دی به حد زیات شای اخلي، بعضی خلک دی به حد زیات مصارفات کې دومره ضرورونه ده دا په اسراف کې راځي. الله رب العزت وایي چې ان الله لا يحب المصرفين، خدای پاک اسراف کون کنه خوخوي. که دغه سرمایدار سره ورسی دغه مریض پښتنه وکي په دې شکل باندې چې به حد زیات وسایل او شی ما اخلي، خوراکي توکي اخلي او ورزي، بیا غریب سره دغه د تک توان نه لري، بس د ریاکاری د پرزان خود نه کوي، سیالي کوي، او یو بل سره دغه کې ځان خي چې زه خونه تا ته ډیر نږدې سره یم، زه ستاره ډیر نږدې دوستي مو. حدیث شریف کې راځي چې مسلمان بل مسلمان باندې 15 حقونه دي چې یو په غی کې عیادت د مریض ده، چې د مریض عیادت ته ورزي دا ضرورونه ده چې ځان سره مڼې اخلي، ځان سره میوه اخلي، ځان سره خوراکي توکي، دا ضرورونه ده فقط او فقط صرف ورسي د مریض عیادت ته کې د مریض پښتنو غبیت ته نه راوځي.
یو بل مسله چې په روغتون کې د ستونزو سبب کیږي، هغه له ناروغ سره د خپل خپلوان ډیر وخت ناستای او کیسې دي. مریم وایي چې دته هم ډیر دوستان د پښتنې لپاره راځي.
دلته چې راغلی کنه بشتاره په وزن دي، څو نفر دي سره؟
یبه د ماما سره یم شوهر دی.
بیا راځي دلته چپرکټ مخې ته درته کینی.
راځي اترق کې کینی زی بیتا.
دلته د سیم مریضان ست چې په وزن ډیر راسی به ډیر خبرې کوي.
شتاره مس برکی
سره قند
راځي کینی.
اغه دې دا خبرې په تاسو مره بدل کیږي.
یی سای نه پاس پتانګي سای شور سای بدل کیږي سای سره پتانګي.
بیا الله سره قند سی پتانګي
شتاره مله باندې ګرځي زمنا
خو ځینې کسان بیا د دې طرفدار دي چې پوښتنې ته ډېر کسان راشي او ډېر وخت ورسره کښېني. حاجي منان له همداسې کسانو څخه دی.
څومره وخت کېږي دلته بستارې؟
دوه ورځې کېږي.
کاکا دغلته د پروازان چې راځي خپله منځو کې قصې کوي، خاندي، غږېږي. څومره ترې پتنګې؟
بعضې وي خو ټول نه وي.
نو ولې شپږ کسان و کسان یو مریض ته راځي؟
ټول خلخان دي، دوستان دي، څوک ورور ده، وراره ده، ترې وایي داسې خلک دي چې د خپلوان دي.
تا ته څو کسان راځي؟
ما ته کله درې، کله څلور.
کله درې، کله څلور؟ سات دي سره تیری بیا؟ دا څوک چې درته راځي؟
زحمت نه کوي، یو مې زوی ده، دوه درې وروڼه دي، او نور کوم یو خېښ مې چې کم مې چې زیات وي مالک زیات وي.
ته بیا نه ورته وایې چې یو کس راځي ټول مه راځي؟
نه، خو یو یو شی خبر درست بجو شپې ته رسېږي.
دوستان ډېر دي؟
دوستان ډېر دي، شکر.
خو بیا کېدلی شي چې کور ته درته راسي؟
چې کور ته لاړ شم کور ته خود راځي، اوس دلته یې ګر دلته راځي.
دلته راځي؟ ته خپله یې راغواړې چې راځي؟
نه، زه نه راغواړم.
خپله راځي؟
هو، خپله راځي.
جمیله چې د روغتون په انګړ کې ناسته و وایي چې کیسې خو د ځینو کسانو عادت وي، کله چې څو کسان سره یو ځای شي بیا یې دا هیر وي چې روغتون کې ډېرې خبرې مناسبې نه دي.
یار دوم راځي ست دروغ وایم دریم راځي یعنی د سبا خراغنه چې لاس کسم راغلی
اټیرش د لاس کسان بیا قسم کی اتمان
ولله د خزه خو اول ز خپل هم خزم قصې خوشته نه قصې خني ډیره بده خبره ده باید نه زکات نه هچ
تا چې دې څومره دوی قصې کوي
قصې ډیرې دي
مریضانه به څومره بده لګیږي د قصې
واقعا بیخي د بین زکاتې ده
اول طاولې چې مور ته دې تر لاس کسان مراجعه کنه
واقعا لاس کسمی اتمی او بشپګی دومی
ډاکټر سید ولی سمیم هم وایي چې ډیر ځلې د ناروغانو له پایوازانو غوښتي چې ډیر وخت د روغتون کې نه تیروي او ډیر خبرې هم په مریضانو کې نه لګیږي خو په چای منی
عوام داسې فکر کوي چې شفاخانه یو پاک ځای دی خو شفاخانه چې کوم میکروبونه او مقاوم میکروبونه لري هغه د عادي میکروبونو او د ساحه د میکروبونو د کورون د میکروبونو نه ډیر زیات مقاوم وي ځکه چې هغه میکروبونه چې دوایانو سره هغه اخته وي مقاوم کیږي پایوازان د مریضانو چې صحتمند راغلي وي شفاخانې ته او د شفاخانې نه مقاوم میکروب د ځان سره ویسي کورنۍ کې باید هغې په عادي دوایانو کومه چې مروج دي هیڅ علاج ناممکن وي مریض سره باید د 15 دقو نه زیات وخت تیر نه کړي مریض ته چې کله پایواز راشي نو د مریض سره کښېني او بنډار کوي قصې کوي خاندي قلبي مشکلات لري حتی موږ مریض ته وایو چې خپل لاس مه پورته کوه خبرې خو مکوه چې لاس یا پخام پورته نه کړي د دې سره قلبي امراض تشدیدېږي نو همیشه موږ کله مریض بستره وو د بستر په سر یې ورته لیکو چې حرکت به نه کوي او خوځېږي به نه